آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی یم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند په اړه د دوی د فعالیتونو په اړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې. ګرچې دغه پوښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو دپاره چې غواړي د تاسو په اړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان په اړه اوریدونکو ته ووایئ چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلی، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسته ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. دفته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه شهر کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتله چې زه نطاقي زما ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې پیور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یو وزیر ته ورسلم، په هماغه ګړی یې ورسلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما لو ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې هر څه کوي، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صاحبو عبدالمجید سربلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ماته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یي هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور د کتاب خانه وه زما پلار ورونه ټول لوست خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته طولي افغان اوس ګرچي هغه د طولي افغان هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلي پر بایسکل باندې دا طولي افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلي نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ورځه یو هغه در کومه د طولي افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دي هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په طولي افغان کې هغه سوي و چاپ سوي و که څه هم چې یو څه لاسي پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د طولي افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي. هغه د اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړنه بیا دی اوس په خپل نومونو نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي مالداري ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روزشکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کښې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپله مدادی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال. په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی زما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار. زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په تندلې کښې کښېنستلم مثلا چې ژمی به و ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم. ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کښې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره هغه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډېر مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپله شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې ووایم، ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده، دی بیا غال تفخی جی، بیا نو عطیفه ده، احساس دی، او یو حدیثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه، نو اغا پا تابنه تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سر بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما فنظر بنده ده احساس و چیزی جنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر، خصوصا دی خزینه و پر برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي. دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلې دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات چې زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسني شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي، نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي. یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله پوره شوه، یوولسم کال دی په برتانیه کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمي هغه نه لرم. آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په قونسلګري کې فرهنګي اتشم وم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال تر وروستۍ شېبو پورې نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کې راشي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړي زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی، او کنور سي لیکل مې کړي دي.
ډېر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. هیله کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وې، تر بل خبرونه مو الله عمل شه. آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلیخي یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړې یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوی دی وشي او وایي لکه چې افغانستان ته راغلي هیڅ چای پښتنه نه ده کړې نور پیغامونه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونه په ورستیو شیبو کې د ورکوښو وای ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ز نشنه اوریدونکو هم نزادي رادیو او ز لتاش چې کلمه دا وختنه ده وګاله پاکستان چې خلی پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوی تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه ورسوي وسلام په احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما دا پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسی غزنی دی ولایت دیاک دی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم هیله کوم باید ستاسې د ما پیغام درسره خپور کړئ موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې له تاسو څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خو د دې سره جوړه خوشاله به نو افغانو نه پکتیکانه دلته ورور کوم پر برېښنایي تذکرې ستي ډیر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدل کې نشي کولای نو شاره کوم دایې له سیدا دفتر نه دا کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستیاول سوالو ته انتقال کې ډېر پرتې سیمې د لولو مرکز لري د مرکز تر ټول رسېدګي نشي کولی او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي مصرف پرې راځي ولاد وي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راسي ځکه چې ټول خو رسېدګي مرکز ته نشي کولی خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي ولاد وي چې چارواکي ته ورته پام وکړي په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته سی باید دفتر راسي تک چې هغه ټول سوال د ډېر کلي پراته دي ورته نو ټول خو مرکز ته رسېدل کې نشي کولی هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه
السلام علیکم سال دې وروره په خیر دې جوړې تکړه تازه که خور یې هم ستړی مسې که ورور یې هم ستړی مسې په دا راډیو کې تېتي چې کار کوي محترمونو زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم دا زموږ تذکرې چې دي چې ورسو وایي نه دي تیار شوي زر افغانۍ دوه زر افغانۍ غواړي دا مسلمانانو څه د مسلمانان شکي درې ورځې په لږ ګرځولي څلور ورځې په لږ ګرځولي د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه څه وایي بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره ظفر پهیې غواړي بالله خلک یې ډېر ستړي کړي دي
السلام علیکم محمد نظر شمشادم دا فراول د بکوادو لسوالینا دا زادی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا وبو دا ساتنې د فاره باید موږ په هر برخه کې کار وکړو که څومره لاسته راځي که ډیر راځي کم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو د پاره د سیلابو د پاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه دویم موږ چې په هر برخه کې کوو به ان تر دې حده چې په اوداسې کې اوبه مصرفوله بد کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبا ان تر سل متره کښته سوي دي جوان ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کوم مزکه چې اوبه نه وي هغه مزکه خلق څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی سي نه انسان ژوند کولی سي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هېڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هېڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا هېڅشی
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکوونکي دي. دا رضاکاران یې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هېڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک پیغ دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استوم. که نه یې دغه رضاکاران ایحات راشي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلۍ ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخوري زله یو شی هم ورکړي. هغه هلته هغه مخزي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی. افغانان پکتیکا نه وروره موږ دا مشکلات لرو. دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده. نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت ته سي باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامته ده. په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامته ده. چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانې کړي زر افغانیو پنځلس سوه دوه زر افغانیو دوا لیکي سه کمه نسخه وي. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیته دوا بنده کړي. کیفیت یې هم دومره ښه نه وي. که څه هم ګرانه وي خو سیا کیفیت یې برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی. بیا هم مشکل نه و خو کیفیت یې هم نه لري او ګرانه هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. په دې هیله یم چې جوړ روغ به یاست. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه څلور زره افغانۍ موږ ورکوله. اوس د هغه کور کرایه موږ لس زره افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې هم زموږ معاش لس زره افغانۍ و اوس هم زموږ معاش لس زره افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ لس زره افغانۍ معاش دی لس زره افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. بعد زه حاجي عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسې سره په اړیکه کې یم. عرض مې دا دی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورټ ځي قانوني ویزه کوي او د دوه میاشتو لپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورت یې چیرې او ردې مرزوي. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخر سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورت په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورت شو. موږ انسانان نه یو، موږ مخلوق د الله نه یو، په موږ باندې ولې دنیا رحم نه کوي؟ ولې په موږ خپل مشران نه رحمېږي؟ دا سال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې، په غیرت کې، په پښتو کې، په هر شي کې تکړه یو. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشحاله، خلک یې خوشحاله، موږ د په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره افغانستان مشرانو در او بریا سره کېنئ او د وطن او د وطن د خلکو د هوساینې دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کړي او د ژوند طریقه ښایسته د مانځه او د اسه او د جوماتونو هم جوړه کړي. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام باید چې نشر شي.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید ورچت شي، روحي باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي او هغه زده کوونکي چې پیلن مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپله ورځنی ژوند کې نیمه ورځ کار، نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ، یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی نسل هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده، دغه انرژي چې ده، په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راغیت دی، او راغیت چې چا په لاس وکړل شي دوی شپون د رمې حیثیت لري. کم هسې چې شپون روانې هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله هم دا ده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي، مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په 12 صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، نو ځکه که دا حالات روان زه نه شم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامته نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي، ځینې شته له مجبوریته، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکې هیله دې ورسیږي ټولو ته. لږ هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی، د حالاتو سره سم سړی خفه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خفه شي، په ژړا ما زړګي کور ته ستنېږي، بس په دغه لوی ماتم سړی خفه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي. لوګزیا خدای دې خیر کوي لا نور، لوګزیا خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خفه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام من ونن کوم ہلم نیم ٹول پر تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر ون وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برکتی در لسکاله سوار لسکاله عمر لری کی چیر یو رور پاڑ معلومات لری یا د خپل زما ژغ ور زما سره پر دغه شمیرې من دی یا اړی کچنګ کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 2 15 0 0 8 2 15 0 0 8 2 15 0. کچیر دې زما ژخپل اوري او یا بل څوک پاړه معلومات لري زمر سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرن چې دا زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه وایلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ اور سوالی سے خبر کوما ما اور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوتے دی بیا ہس معلومات نستا او دا وخت مر کوڑ مرجول سوالی کرے مرجول سوالی سے تلو دی اجو کف دا معلومات لے پداش ما دی مر سر جنگ ہوئی 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم استنیم د شنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 85 1 0 0 0 تکرار 0 85 15 85 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر اغلی استاسي میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو کچېرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 1 2 9 0 4. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 0 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شماره ده 0 1 0 6 3 2 1 3 3 8. شماره ازل بیا تکراروم 0 1 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې پیغام نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د آزادۍ رادیو زړه تراتی و همکاران ته نیکی هیلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیز د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه ویدي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېر پښېشانه ده او کورنۍ ډېر خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 1 0 6 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اورېدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 18 کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب 0 1 0 5 2 4 1 8 8 5 2 2 8 5.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 0 2 8 19، یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله د وسه ته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم مینرالې ده د پلان می عبد الوهاب د نکم می احمد ده د افغانستان د فرا ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلې ده. نو د شپږ میاشت کې چې نه درک ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 2 1 0 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر دریمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې د ایورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هیڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل ورو کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 2 8 8 سلور سلور یو و سفر.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبدالطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسنفی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتللي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله مونږ د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادی رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم د آزاد ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اورسل سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درکو په نه لګي اوسه پورې کو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خطل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت تا گریش ولسوالی اسر سمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیش ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نه و درې صفر و زر نه پنځوس اته سوه یو اویا صفر و نه څلوېښت درو دېرش نه اویا درو اویا د خدای په امان ویلو ده چې زما پیغام نشر کړي.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.